صوتي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په د هیله چې د ژوند چارې مخیوي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر 2000 ډیر کسان د جنایي جرمونو په تور نیولی دي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون نوې خبري غونډې ته وویل چې دا کسان ډیر د جنایي جرمونو او نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول شوي او په خبره یې د دوی څخه یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې پر یوې کلیسا د برید له کبله د ماشومانو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. پیښه هغه مهال وشوه چې څو تنه وسلوالو په اوو سیمه کې د کاتولیکي سویانو په یوه کلیسا کې پر عبادت کوونکو ډزې پیل کړې او منفجره توکي یې وچوول. په ولسي جرګه کې د سیمې یوه استازي عدلیګي بیتمایلین ویلي په پیښه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي او د کلیسا مشر کشیش اختطاف شوی دی. دا لا معلومه نه ده چې په دې حمله کې څوک لاس لري. پیښه داسې وخت شوې چې عبادت کوونکي پرون یکشنبه په کلیسا کې سره راغونډ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په جنوب ختیځه سیمه زاپوریژیا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانیانو قدردانی وکړه. په دې کتنه کې د وژل شوو سرتیرو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبو لپاره چوپتیا هم غوره شوه. د زلنسکی دفتر وایي ولسمشر وروسته په سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته لاړ او هلته یې له هغو کسانو سره خبرې وکړې چې له خپلو کورونو کډه کولو ته مجبوره شوي دي. د زایوریژیا یو محلي چارواکي ولسمشر ته ویلي چې روسي پوځیانو د دې سیمې نږدې 50% برخه اشغال کړې ده. بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د نویو ځایونو د هدف ګرځولو ګواښ کړی دی. پوتین پرون د روسیې یو دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل که لویدیځ کیف ته د اوږده واټن ویشتونکي توغندیو په ګډون پوځي مرسته ورکړي د اوکراین هغه سیمې به په نښه کړي چې تر اوسه پرې بریدونه نه دي شوي، خو هغه د کومې ځانګړې سیمې نوم وانخیست. او یو درې اتیا کلن جاپانی سړی له امریکا نه خپل هیواد ته د سمندر له لارې ورسېد او نوم یې د تر ټولو ډېر عمر لرونکي کس په توګه ثبت شو چې دا سفر یې په کښتۍ کې وکړ. د راپورونو له مخې کینیچی هوري د روان کال په مارچ میاشت کې د امریکا له سان فرانسیسکو څخه په بیړۍ کې سفر پیل کړ او دوه میاشتې وروسته د آرام سمندر له لارې جاپان ته ورسېد. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د رسنیو یو نړیوال بنسټ له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان خوشي کړي، خو طالبان بیا وایي
د خبریالان سیم نیول شوي د خبریالانو په وجه نه، هغوی دوسیې جرمي وي، خوشي سره ده. یو بل هم د خاطو په پرېدونه وروسته کېدی چې خوشي شو.
هیواد ته راستنیدونکي پخواني چارواکي او سیاسي څېرې خپل خوندیتوب ته اندېښمن دي، خو طالبان ډاډ ورکوي
هغوی ته د مسؤلیت کارت ورکول کېږي او دغه د مسؤلیت کارت خپله ډېر د اعتماد وړ کارت.
د طالبانو په وړاندې نوي غورځنګ سر پورته کړی. خپرونه کې تفصیل درکوو.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک د هیواد په 20 ولایتونو کې انسجام رامنځته کړی دی.
او اوکراینی چارواکو د دغه هیواد ختیځ کې د یو مهم ښار نیمایي برخه بیرته نیولې ده. دویمه نیمایي 25 دقیقې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. د ښځو د جبري مخ پټولو موضوع پکې څېړل کېږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار می رحمت صافي سلامونه هم ومنې. د سار موضوع دا ده چې د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ یا آی پی آی په افغانستان کې د بیان ازادۍ په پرله پسې خرابېدو اندېښنه ښودلې. دغه انسټیټیوټ یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو نیول او زنداني کول هم غندلي او له طالبانو یې غوښتي چې سملاسي نیول شوي خبریالان خوشي کړي. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې طالبانو تیره میاشت د مې په 24مه دوه خبریالان ونیول، خو له دوی یو خوشي کړ او بل لا هم د دوی په بند کې دی. طالبان بیا وایي چې دوی په ټوله کې د بیان ازادۍ تجمن دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبریالانو نیولو او زنداني کولو ته د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ غبرګون ښودلی. د انسټیټیوټ یوه اعلامیه کې لیکلي د 2020 کال اګست وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، پر خبریالانو فشار زیات شوی دی. اعلامیه کې زیاته شوې که څه هم طالبانو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته به ژمن وي، خو اوس مهال د قوانینو محدودېدو، د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو، د دوی نیونې، ډارونې او په خپل سر یې توګه نیولو په دې هېواد کې د مطبوعاتو ازادي له ګواښ سره مخ کړې ده. د د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ د می په څلېرویشتمه په افغانستان کې د ګردیز غږ راډیو خبریال جمال الدین دلدار او د صبح کابل ورځپاڼې خبریال علي اکبر خیرخوانی ولو ته اشاره کوي چې په خپل سری ډول ونیول شول. که څه هم اعلامیه زیاتوي چې علي اکبر خیرخوا بیرته خوشی شو، خو لا هم معلومه نه ده چې جمال الدین دلدار چیرته دی. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ په همدې نیټه د افغانستان په لویدیز هرات ښار کې د طالبانو د استازو لخوا د خبریال میرزا حسنی نیول هم یادوي او وایي په دایکندي کې د افتاب راډیو مسؤول هم وهل شوی، شکنجه شوی او اوس هم د طالبانو په بند کې دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې طالبانو د مې په 9 په کابل کې د سلام وطندار راډیو خبریال رومان کریمي 2 ساعتونو لپاره یوازې په دې پلمه توقیف کړو چې د ښځو له یو لاریونی راپور جوړاوه. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ له طالبانو غواړي چې هر څه ژر نیول شوي خبریالان له بنده آزاد، د دوی د نیونې او توقیف علت روښانه او تر خوا یې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې اعلامیې په غبرګون کې دا ادعا ناسمه بولي او وایي له رسنیو سره د دوی چلند ډیر نورمال شوی دی.
د خبریالان سیم نیول شوي، د خبریالانو په وجه نه، هغوی دوسیې جرمي وي. خو بیرته خوشی شوی دی، یو بل هم تحقیقاتو په کړېدو نه وروسته کېدی چې خوشی شي، خو دوسیې رسنیز کارونو پورې ارتباط نه درلود.
حدسه مو وکړه چې له پورته یادو شوو خبریالانو سره اړیکه ونیسو، خو بریالي نه شو. له دې وړاندې هم د بې پولې خبریالانو ټولنې، د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې او د رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په خپل سر نیونې نیوکه کړې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته ژمن پاتې شي.
و مو ریدل چې د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ یا آی پی آی په افغانستان کې د بیان ازادۍ په پرله پسې خرابېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه انسټیټیوټ یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو نیول او زندانی کول هم غندلی او له طالبانو یې غوښتي چې نیول شوي خبریالان سملاسي آزاد کړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو،
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د حکومت له لوري هیواد ته د افغان سیاستوالو او پخوانیو چارواکو د بیرته راستنولو لپاره د اړیکو کمیسیون ویان وایي کوم کسان چې د دې کمیسیون له لارې هیواد ته راستنول کیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي چې له ستونزو او ګواښونو سره مخ نشي. د کمیسیون ویان احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د وزارتونو د مرستیالانو، والیانو، د پخوانی ولسی جرګې د غړو او سیاسونو په کچه له اشخاصو سره اړیکې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یک شنبه د جمهوري نظام د دفاع وزارت پخوانی ویاند دولت وزیری هم کابل ته ستون شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخکنی حکومت د کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د هدفي وژنو او د طالبانو د مشر د بخښنې د فرمان د نقص په اړه راپورونه او اندېښنې موجودې دي، هیواد ته د افغان سیاسونو پخوانیو چارواکو د بیرته راستنولو لپاره د اړیکو کمیسیون یو ځل بیا د راستنو شویو کسانو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه کمیسیون ویان احمد الله وسیق وایي کوم کسان چې د دې کمیسیون له لارې هیواد ته راوستل کیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي چې له ستونزو او ګواښونو سره مخ نشي.
بلې، دغه کسان چې کله هیواد ته د ارتباط ته کمیسیون له لارې راستانه سي هغوی ته د مسؤلیت کارت ورکول کیږي او دغه د مسؤلیت کارت خپله ډیر د اعتماد وړ کارت چې د دغه په ترلاسه کولو سره دغه هیواد ته راغلی کس کولی سي د هیواد په مختلفو برخو کې وګرځیږي او دوی به انشاءالله له یو نوع تهدید او مشکل سره نه مخ کیږي.
ښاغلی وسیق وایي چې تر اوسه د وزارتونو د مرستیالانو، والیانو، د پخوانۍ ولسی جرګې د غړو او سیاسونو په کچه له اشخاصو سره اړیکې نیول شوي. د نوموړي په خبره تر اوسه انتظار خادم حسن مبارک عزیزي او تازه د یک شنبه په ورځ دولت وزیري د دې کمیسیون له لارې بیرته خپل هیواد ته راستانه کړل شوي دي. انتظار خادم مخکې په امنیت شورا کې د ملکیانو خلکو د خوندیتوب او پخلاینې رئیس و. حسن مبارک عزیزي د ترانسپورټ وزارت مرستیال او یو موده سرپرست او دولت وزیری د دفاع وزارت پخوانی ویان و. دغه کسان په داسې حال کې بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوي چې مخکې په افغانستان کې د پاتې شویو چارواکو او سیاسونو په سفرونو محدودیتونه موجود و. خو ښاغلی وسیق وایي چې په راستانه کړل شویو کسانو به دا شان کوم بندیزونه نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق کلانی په دې نظر دی چې افغان سیاسون د ټول بیرته هیواد ته راستانه شي، خو په خبره چې د عزت ژوند وکړي، سپکاوی ونه شي او امنیت خوندي وي.
زه امید کوم چې ټول افغانان بیرته راشي خپل وطن ته او دلته د یو ښه حکومت، د یو پراخ بنسټه حکومت، د یو همشمول حکومت د پاره خلی زلی وکی او خپل وطن د بسیا بخواوی سی.
ښاغلی ګیلانی دا هم وایي تر اوسه چې کوم کسان د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسیون له لارې بیرته هیواد ته راستانه کړل شوي ډېرې مهمې سیاسي څیرې نه دي، او زیاتوي چې په دې اړه په کور دننه سیاسونو سره هم کومه مشوره نه ده شوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 څپو خپرونې لري. اوس هم راځو په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه یو راپور ته. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د غلطه د دغه هیواد څه باندې نیمایي وګړي له لوږې سره مخامخ دي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه تشه باید تر ژمي مخکې ډکه شي. دغه سازمان د 2022 کال په لومړیو کې له یو هیواد سره د مرستې لپاره تر ټولو ستره غوښتنه وکړه او ویل د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه 600 میلیون ډالر په ګاونډیو هیوادونو کې اړمنو افغانانو ته او 4.4 میلیارد ډالر په افغانستان کې دننه د افغانانو لپاره غوښتل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر وایي تر اوسه یوازې 1.4 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړې او پاتې نوره لویه برخه خلا موجوده ده. د دې ادارې په وینا د مرستو ډیره برخه د امریکا متحده ایالاتونو د آسیا پراختیایي بانک او د اروپایي کمیسیون لخوا ترسره شوي. د راپور له مخې خوراکي توکو ته لاسرسی د افغانانو لومړی درجه اړتیا بلل شوې. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر ډېره پورې یا وځنډېدې یا بیخي بندې شوې، چې له امله یې د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې ژور ولاړ. د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د برخې مرستیال هي دربار ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت او نړۍ ترمنځ د اړیکو نشتوالی د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب کړی دی.
بشری مرستې ډېرې مهمې دي، خو یو هیواد نسي کولای یوازې په دې مرستو تکیه وکړي. ډېر زیات ځنډ رامنځته شوی دی. د طالبانو او لوېدیځو مرستندویانو په تېره بیا د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ هم په هغو مواردو هوکړه نه ده سوې چې په مټې اقتصاد بیا فعالېدې.
د نړۍ هیوادونه له طالبانو سره د تعامل لپاره خپلې غوښتنې لري چې پکې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او همدارنګه د یو جامع حکومت د جوړېدو غوښتنې دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. له دې جملې څخه 1.1 میلیونه وږي ماشومان په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخ دي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي په افغانستان کې جګړه کمه شوې او امنیت ښه شوی، خو اوس لوږې، بېوزلۍ او بیکاری د ناامنۍ ځای نیولی او خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکرایني چارواکي وایي چې د دونباس د سیمه د یو مهم خار سیویر دونېتسک د نیمایي برخې کنټرول بیرته ترلاسه کړی. له دې سره دا ویره هم شته چې روسي ځواکونه به د غچ اخیستنې په پار بیرحمانه بمباریو ته مخه کړي. تفصیل په دې راپور کې و.
د اوکراین ځواکونو په ختیځ کې د سیویرودونېتسک په سخت جګړه کې د روسیې پوځیان په شاتم بولی او د دونباس دغه مهم خار نیمه برخه یې برته نیولې ده. سیمه ایز والی سرهی هیدای دا خبره کړې ده، خو تر څنګ یې اندېښمن دی چې روسي ځواکونه به دغه چخصتنی په پار خپلې بیرحمانه بمباری دوه چنده کړي، هغه هم په داسې یو حال کې چې ټوله سیمه له سختیو سره مخ ده. هدای ویلی په مرکزی ریل سټیشن باندې له دوه اونیو راهیسې تر ټولو سخت بریدونه روان دي او ان تر دې چې څه باندې 80% برخې روسانو نیولي، خو بیا هم د اوکراینی ځواکونو سخت مقاومت پکې روان دی. لکه چې روسي ځواکونه د اوکراین په مرکزی ښارونو له هغې ډلې کیف او خارکیف کې په شاو تنبول شول، خپل ډیر تمرکز یې د اوکراین ختیځ ته واړو او هڅې روانې کړي چې د اشغالي سیمو ترمنځ کوریډورونه رامنځته او سره وصلې کړي. د اوکراین د پوځ لوی درستیز ویلي روسي ځواکونو په همدې لړ کې تازه د دونېتسک پر سلوویناسک ښار باندې بریدونه پیل کړي او تر هغه 40 کیلومتره لرې سویاتوهورسک هم بیا تر ګزارونو لاندې نیولی دی. په دغو بریدونو کې اوکراینی پوځیانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. اخوا د بریتانیا استخباراتو نن ویلي روسي پوځیان ځکه د سلوویناسک په خوا ور روان دي چې اوکراینی ځواکونو کړۍ پرې ورتنګې کړي او له نورو سیمو یې په شا تمبولې دي. دې ته په کتو چې په ختیځ کې د سیویرودونېتسک جګړې زور اخیسته، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی جنوب ختیځ سیمې زاپوریژیا ته تللی چې د اوکراین سرتیری د هغوی د میړانې او خدمتونو په خاطر وستایي.
ازادي راډیو اوریدونکو بیرته کورنیو مسلو ته راستنیږو، خو اوس د اقتصادي خبرونو نوبت راغلی.
د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وایي د افغانستان د بندرونو د عصري کولو په خطر له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره تړون کوي. دغه دفتر نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسون د متحده عرب اماراتو له ډی پی ورلد کمپنۍ سره د افغانستان د بندرونو د عصري کولو او د افغانستان د صادراتو لپاره د اسانتیاو برابرولو په برخه کې د تفاهم پریکړه وکړه. په ټویټ کې دا هم راغلی چې د اقتصادي کمیسون په غونډه کې د افغانستان ریل پټلۍ ادارې هم اجازه ورکړل شوه چې د حیرتان ریل پټلۍ د خدماتو پروژې نوی قرارداد داوطلبۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون پریکړه کړې ده چې د حیرتان ریل پټلۍ بشپړ مسولیت به د طالبانو له حکومت سره وي، خو د خدماتو وړاندې کولو لپاره به له بل شرکت سره قرارداد کیږي. په ننګرهار کې په بڼوالو د سبو او حبوباتو تخمونه وویشل شول. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د کرنې د واد او کلیوالي پراختیا پروژې سی بی ای آر ډی په همکارۍ د دې ولایت په څلورو ولسوالیو سره رود درینور لالپورې او مومندرې کې په 528 بڼوالو د سبو او حبوباتو تخمونه ویشلي دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې 3000 کیلوګرامه د لوبیا، 600 کیلوګرامه د پیازو او 1500 کیلوګرامه د شفتالو تخمونه بڼوالو تا ورکړل شوې دي. د کرنې وزارت ویلي د سبو او حبوباتو د تخمونو لویشلو هدف د اصلاح شویو ډولونو رواجول، د نویو کرنیزو لارو چارو معرفي او د بڼوالو د عوایدو کچل وړول دي. او د هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیا یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 94 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 2 افغانۍ او 8 پوله، زر هندۍ کلدارې 140 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 441 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. نږدې لس میاشتې کېږي چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر ښوونځیو بندیز لګېدلی دی. که څه هم د طالبان حکومت ژمنه کړې وه چې د دیني عالمانو یوه شورا به په دې اړه پرېکړه کوي، خو لا هم دا ژمنه نه ده عملي شوې.
داسې کېږي چې زه خپله خپلې خبرې په رسمونو کې راوباسم او رسمونه کاږم. په هغه رسمونو کې غواړم خپل احساسات بیان کړم، خپلې ټولې خبرې مې چې کومې په زړه کې دي هغه.
دا چې خپل احساسات په رسمونو کې انځوروي، فرهناز د لوګر ولایت اوسیدونکې او د 12م ټولګي زده کوونکې ده. فرهناز د رسم ترڅنګ په لیک کې هم خپل احساسات تر نورو رسول غواړي. هغوی چې مسؤلین دي او د ښوونځي دروازې ورتړلې دي.
یا هم داسې کېږي چې په ځینو لیکونو او مقالو کې زه دغه خبرې لیکم او د خپلې کورنۍ سره شریکوم، خو نسم کولای خپل غږ جی کوم او دغه خبرې ته ټول ورسیږي او ټول موږ ته توجه وکړي او په دغه لارې کې موږ سره یو ځای شي تر څو چې زموږ غږ هغه مسؤولو چارواکو ته ورسیږي او مکتبونه خلاص کړل سي او موږ هم بیرته خپل مکتبونو ته ولاړ سو.
د فرهناز د زده کړو کال پاتې، خو د مینې بیا وروسته ده. مینا د کونړ ولایت اوسیدونکې او د 12م ټولګي زده کوونکې ده. وای ښوونځي ته د فراغت د جشن لپاره یې ځان ته جامې هم جوړې کړې چې په المارۍ کې هماغه شان زوړن پاتې دي. مینا هم د طالبانو له حکومت غواړي چې نور ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي.
هغه د فراغت جامې مو چې د 12م ټولګي لپاره کړې وي هغه مو په همداسي المارۍ کې زوړند پاتې شولې. زموږ زده کړې وځنډېدلې، نو موږ له دغې حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته شروع کړي.
مینه وایي ارمان یې دی چې له ښوونځي فارغه او پوهنتون ته ولاړه شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو نږدې لس میاشتې کېږي، خو په دغه ټوله موده کې له بلخ ولایت پرته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو د حکومت دا کار په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره مخ دی او نړیوال هم ورنه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیسي.
له خبرونو ور اخوا
دی برخه ته مو حمزه اسد الله لودین هر کله کوم غنو اوسګارو افغان ځوانانو د وخت تیرولو لپاره گیمونو ته مخه کړی له هغې ډلې پوبجی ته. فرانس پرس په کابل کې له یوه ډله همداسې ځوانانو سره خبرې کړې چې د دغه راپور جزئیات له صفی الله ستانکزی اورو.
په یوه وړه خونه کې ځوانان ناست دي او په پوبجی آنلاین گیم بوخت دي. د دغو افغان ځوانانو د موبایلونو او ټابلیټونو له وړو سپیکرونو د مجازي جنگونو غږونه راوځي. هغه هم داسې یو ښار کې چې خلک یې د حقیقي چاودنو، ډزو او بریدونو له غږونو سره زیات آشنا دي. د لوبغاړو د جګړې ګمنامه ډګر یا پلیئر انونز باتل گراوندز چې په پوبجی مشهور دی، د جنگونو او بریدونو یو مشهوره لوبه یا گیم دی چې په ګرد نړۍ کې تر یو میلیارد واره ډیر په موبایلونو کې ډاونلوډ شوی او لکونه خلک پرې وخت تیروي. دا چې افغان ځوانان ولې د دې گیمونو لیواله دي، له ځینو سره د فرانسې خبري اجانس خبرې کړي. شهیره غفوري د پوهنتون محصله ده، وایي نجونې ډیرې بهر نشي تللی نو ځکه یې پوبجی ته پناه وروړي.
در حالت فی قسم فی خای موضوع مخیم تر
پوست چی وضعیت خراب سوا یا منجونی دیر پا کورو نپاتی دی و بهر نوزی نو پابجی و خلا را دا چی پی وقت دیر سی او پا کور که لیوازی ناز دی او پا خوابگان لخت که دو در تیختی لپار بدیل لا را دا او یو خیم مصروفیت دی
فکر مارا تحیب دادا و باید مثلا یک مصروفیت خوب است.
شهیره بیا اندیخمنه دا چی گیم بازه بای تنبلی هم مختکلی. یو شمیر نور د پوبجی لوبغاړي وایي لدی چې د طالبانو لمخ په زیاتېدونکو محدودیتونو او بندیزونو په امان ووسی نه غواړي له کوره ډیر بهر ووزي. دوی په کور کې د پاتې کېدو او د وخت تیرولو لپاره پوبجی یوه ښه لار بولي. له دې ډلې ګیمر عبدالمصور روفي وایي کومې ساتیرۍ او خنداوې چې دوی پخوا له ملګرو سره درلودې هغه اوس ټولې ختمې دي او یوازې همدا ګیم ده چې وخت پرې تیریږي. دغه یواد کې موږ ژوند کوو خو ژوندی نه یو. موږ نه پوهیږو چې یوه دقیقه وروسته به څه پیښیږي. دا د وخت تیرولو یوازینۍ لار ده، یوازینۍ لار ده چې موږ له خپلو ملګرو سره وخت تیر کړو. د راپورونو له مخې طالبانو که څه هم د خپلې لومړۍ دورې په نسبت لا تر اوسه د ساتیرویو او لوبو په وړاندې پراخ بندیزونه نه دي لګولي، خو په دې لټه کې دي چې پوبجی ګیم او ټیک ټاک د ویډیو کلیپونو جوړولو اپلیکیشن بند کړي. پوبجی د نړۍ په ځینو هیوادونو کې بند شوی، له هغې ډلې په هندوستان کې. که د پوبجی په څیر آنلاین ګیمونه له یوې خوا له ستړیاو د تیښتې زمینه برابروي او په لوبغاړو کې د سیالانو په وړاندې د یو لاس او متحد کار احساس پیاوړی کوي، له بلې خوا بیا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې دغسې گیمونه د روغتیا یا احتیاط سبب ګرځي او ځوانان له زده کړو او ورځنیو کارونو پاتې کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک له لوري تقریبا هر ورځ د حملو او طالبانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کیږي. دا تحریک کله جوړ شوی، څوک مشر دی او حملې په کومو وسلو او امکاناتو کیږي؟ دی او نورو پښتنو ته د دغه تحریک ویاند خالد پاتون ځواب ورکوي.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک له نن څخه 15 میاشتې وړاندې د خپل موجودیت اعلان کړی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې سر راپورته کړ او په مشرۍ کې د پخواني پرزول شوی جمهوري نظام پوځي جنرال عبدالمتین سلیمان خیل دی او تر ډیره بریده مو وسلواله مبارزه په لومړنیو امکاناتو او سپکو وسلو ده.
پاتون صاحب، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک د افغانستان په کومو سیمو کې فعال دی؟
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک د یواد په اوس ولایتونو کې انسجام رامنځته کړی دی او د دې ترڅنګ پاتونو ولایتونو کې عملا زموږ غړي په وسلوال مقاومت پوختي. ډیری بریدونه مو په ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، زابل، غزنی، هلمند او کندهار کې ترسره کړي دي چې په هغه کې د حکیم اشغالګر نجم زیاته وسلوالو ته تلفات اوښتي.
په داسې حال کې چې طالبانو د سیاسي او پوځي فعالیتونو مخه نیولې، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک په څه ډول منظم کړي دي؟
انسجام له وړاندې هم موجود وي. د تحریک د مشر په تشکیل کې چې د تیر جمهوري نظام کوم کمانډوز واکونه ولو، لومړنی پایل دوی را کړی ده او دا انسجام پراختیا پسې موندلې. په ډېرې سیمو کې زموږ تحریک غړي د رهبری د سیمې لمشرانو علماو او خلکو سره پاړیکه کې دي، دوی سره عملاً نه دکاته کړی دي او د سیمې خلک چې دي دوی موږ ته ډاډ راکړی دی او عملاً زموږ د تحریک څخه حمایت اعلان کړی ده.
آیا تاسو له بهرنیو هیوادونو سره اړیکې لرئ او یا له کوم بهرني هیواد ملاتړ ترلاسه کوي؟
مبارزه مو د کور په ټوپک را پیل کړې ده، د هیڅ کوم بهرني هیواد ملاتړ نشته او نه مو تر اوسه لیوالتیا ورته ښودلې ده. ډېری بهرني هیوادونو له لوري د ځینو مرستو کولو پیشنهادونه سوي دي، خو دغه مرستو تر شا د دوی ځینې خپل اهداف مقاصد ولو. د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک نه غواړي چې کوم بهرني اهداف دوی پر مخ یوسي.
د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک ویان خالد پاسون و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د لوبو له میدانه
درته دا وایو چې د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ ملي ټیمونه نن د دویمې سیالۍ لپاره ډګر ته ښکته شوي. دا چې لوبه څنګه پیل شوې ده جزئیات له خپل همکار صفي الله ستانکزي نه اورو چې دا لوبې تعقیبوي. ستانکزي صاحب، ستړي مشي اوریدونکو ته د دغه لوبې جزئیات ورکړي.
نن په دویمه لوبه کې افغانستان لومړی فیلډینګ کوي یا بولینګ کوي، همدا یې انتخاب کړی. کله چې په چا وګټله تر اوسه په لسم اوور روان دی، یعنی 9.2 اوور شوي دي او زیمبابوي 6.8 منډې کړي، یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. د اوریج په حساب باندې زیمبابوي ډېره نه ده توانېدلې چې ښې منډې ترسره کړي، خصوصا په اولو لسو اوورونو کې. وروسته به وکتل شي چې زیمبابوي څه کوي. البته زیمبابوي په خپل ټیم کې ځینې تغییرات راوستي. له هغې ډلې سکندر رضا چې د افغانستان په وړاندې مخکې ډېر ښه لوبېدلی دی او ډېرې وکټې اخیستي، هغه یې نن په ټیم کې شامل کړی دی. خو د افغانستان هماغه ټیم و چې اولنۍ لوبه کې حق ورکړی وو او هماغه لوبغاړو باندې لوبېږي. د افغانستان لپاره د دغې لوبې ګټل ځکه مهمې دي چې یو لوبه یې مخکې ګټلې ده او که دا وګټي ټول سیریز د افغانستان په نوم کېږي او د سوپر لیګ د دریو سیالیو د ګټلو لپاره مهمه ده چې همدغه دوه لوبې وګټي او ټول پوینټونه په خپل نوم کړي. که درېیمه لوبه افغانستان وبایلي هم، نو هغه پوینټونه د زیمبابوي لپاره نه حسابېږي، بلکې د افغانستان په ګټه به دغه سیریز تمام شي.
ډېره مننه. کور مو ودان صفي الله ستانکزی و چې د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ د روانې سیالۍ جزئیات له تاسو سره شریکول. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. په ننګرهار کې د شیریخ جوړولو او خرڅولو بازار د هوا له تودېدو سره تود شوی. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد دغه بازار ته ورغلی.
لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا د چارسدی ګوړه، د رزړو مټایی، د مردان او نوخار پیړي او د بنو حلوا مشهور ده، دغه شان د افغانستان د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ هم پخوا په ګوړه مشهوره وه. خو په دې وروستیو څو کلونو کې چې پکې په لسګونو شیریخ پلورنځي جوړ شوي، پر ننګرهار سربیره ورته له نورو ولایتونو څخه هم هره ورځ په سلګونو ځوانان ورځي او په شیریخ خوړلو د خپل ذوق تنده خړوبوي. د کامی له پلنه تر اخون کلا پورې د سړک پر غاړه په لسګونو شیریخ پلورنځي جوړ دي. په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځل یې شیریخ پلورنځی جوړ کړی و او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري. نوموړی وایي چې هره ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شیریخ ترېنه جوړوي.
بازار خو الحمدلله ښه برابر دی. اوس وخت کې را سره ډېر مزدوران را سره کار کوي. یو 1500 کیلو شو داخلم د ورځې، په 300 کندې واوره اخلو، نو داسې حساب کړه چې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشتریان لرنو.
عبدالغفور چې له جلال آباد کامې ته د شیریخ خوړلو لپاره ورغلی و، خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شیریخ خوړلو ته راغلي دي.
ولایت د خوند خو به درته څه ووایي، خوندور خو ډېر خوندور ده، ځکه چې هر شی څوک چې ځي چېرته د خوند او ذائقې لپاره، او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده، یو د شیریامین ماما شیریخ ده دلته موږ راغلي دې دپاره، او خلک هم ډېر ولیدل چې ډېر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتونو راځي، او حتی د خندار نه مولیدل، د مزار نه مولیدل، د هرات هم شته پکې. هغه دې هغه خبره داسې ګمان نه کوم داسې ولایت پاتې چې دلته راځانې نه یې را رسولی.
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامې ولسوالۍ ته د شیرې خوړلو لپاره ورغلی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د نیمروز ولایت نه راغلی یو، اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډېر ښه ځای دی، او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای و. بیا کوم چا د کامې د شیرې خو صفت راته کړی و، نو اوس رالو ولا دا تر هغه صفت هم اضافه خوندور دی.
د ذکر ور ده چې په کامې ولسوالۍ کې د لسګونو شیریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شیریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
دولس نیمې بجې شوې، وړاندې درته اونیز بحث لرو. 25 دقیقې د ښځو د اجباري مخ پټولو موضوع پکې څېړل کېږي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر 2000 ډیر کسان د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. دغه وزارت بیان عبدالنافع ټکور پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې دا کسان ډیر د جنایي جرمونو او نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول شوي، او په خبره یې له دوی نه یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې پر یوې کلیسا د برید له کبله د ماشومانو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. پېکه هغه مهال وشوه چې څو تنه وسلوال په اوو سیمه کې د کاتولیک عیسویانو په یوه کلیسا کې پر عبادت کوونکو ډزې پیل کړې او چاودېدونکي توکي یې وچوول. پولیسي جرګه کې د سیمې یوې استازي ویلي په پېکه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي او د کلیسا مشر کشیش اختطاف شوی دی. دا لا معلومه نه ده چې په دې حمله کې څوک لاس لري. پېکه داسې وخت شوی چې عبادت کوونکي پرون یکشنبه په کلیسا کې سره راغونډ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په جنوب ختیځه سیمه زاپورژینا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانۍ او قدردانۍ وکړه. په دې کتنه کې د وژل شوو سرتیرو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبو لپاره چوپتیا هم غوره شوه. د زلنسکی دفتر ویلي ولسمشر وروسته په سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته لاړ او هلته یې له هغو کسانو سره خبرې وکړې چې له خپلو کورونو کډه کولو ته مجبور شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د نویو ځایونو د هدف ګرځولو ګواښ کړی دی. پوتین پرون د روسیې یو د لویتو دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې لویدیز کیف ته د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ګډون پوځي مرسته ورکړي، د اوکراین هغه سیمې به په نښه کړي چې تر اوسه پرې برید نه دی شوی، خو هغه د کومې ځانګړې سیمې نوم وانخیست. او یو درې اتیا کلن جاپانی سړی له امریکا نه خپل هیواد ته د سمندر له لارې ورسید او نوم یې د تر ټولو ډېر عمر لرونکي کس په توګه ثبت شو چې دا سفر یې په بیړۍ کې وکړ.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
د دې اونۍ 25 دقیقې بحث ته راغلاست. د خبرونه د ښځو د حجاب په اړه د افغانستان د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونو ته ځانګړې ده. ښاغلی حکمتیار تېره اونۍ د جمعې د لمانځه پر مهال خپله وینا د قرآن کریم په هغه آیات پیل کړه چې وایي لا اکراه فی الدین، یعنی په دین کې اکراه یا جبر نشته. داسې مهال چې طالبانو په افغانستان کې د شریعت سخت قوانین نافذ کړي، ښځې له زده کړو او په ډیری ادارو کې له کاره منع کړي دي، د امر بالمعروف محتسبان یې په لارو کوڅو کې ګرځي او د خلکو د عقایدو تفتیش کوي، او په دولتي ادارو کې د لمانځه ګیرې او حجاب پوښتنې کیږي. دا څرګندونې په تېره د ښاغلي حکمتیار له خولې چې خپل ګوند یې په تېرو څه باندې څلورو لسیزو کې په دې ته ورته کارونو مشهور دی پراخ غبرګونونه درلودل. د دې وینا په ځواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف مهاجر ښاغلي حکمتیار ته د پیغور په ژبه پر ټویټر ولیکل، د اسلامي حزب غړو به په کابل او د پاکستان په شمشتو کمپ کې د هغو خویندو پر مخ تیزاب شیندل چې مخونه به یې لوڅ و. هغه د هم لیکلی دی چې حکمتیار د معلوماتو له نشت سره مخامخ دی او له دینی درستګاو لرې پاتې دی. که څه هم ښاغلي مهاجر دا ټویټ وروسته له خپلې پاڼې لرې کړ او بیا یې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د ده شخصي نظر دی او د وزارت د رسمي دریز څرګندونه نه کوي. په دې 25 دقیقې باس کې له شنونکو سره د ښاغلي حکمتیار سرګندونې څېړو. د خبرونې میلمانه دي د ښځو د حقونو فعال او د لندن په سواس پوهنتون کې د دکتورا د دورې محصله نظیفه حقپال او دینی علم او د حقوقو چارو حقوقي وبخي حقوقي چارو شنونکي صلاح الدین سعیدی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی دا یادونه کوم چې په دې خبرونه کې میر احمد ساپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي او زه احمد تکل کوربه یم. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. او لومړی له ښاغلي سعیدی نه پوښتم چې د ښاغلي حکمتیار وینا خو به تاسو اورېدلې وي، فکر کوئ کومه مهمه برخه د خبرو یا کوم مهم ټکی د ښاغلي حکمتیار په خبرو کې تاسو ومونده چې د طالبانو فکر یې خراب کړی یا د دوی توند غبرګون یې درلود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنې میلمنې او محترم اورېدونکو ته وړاندې کوم ډاکټر صلاح الدین سعیدی ملندن. واقعیت خبرې دا دی چې دا مسئله فنی او مسلکی اړخ لري، اما په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې طالبان تمامت خادي د خپل نظر نه بل نظر نشي منلی او نشي لیدلی. سیاسي احزاب مکلف دي چې لا پخوا یې په دې مورد کې خپل موقف او موازې روښانه کړي وه. دا چې په تاخیر سره د حزب اسلامي د ګوند مشر خپل موازې او خپل په اصطلاح هغه موقف څرګند کړل بیا هم غنیمت دی. واقعیت خبرې دا دی چې په اسلامي ټولنه کې شارع او قانون گزاري مرجع کم اختراع او کم قوانین او کم قاعده نه خلقی، بلکې د اسلام د اصول پر چوکاټ کې اغا درستر یا په اصطلاح اسهتر روایت مطرح کوي او دغه د عملی کول د پاره کار کوي. اما بنیادی خبره دا ده چې طالبان اول د خپل نظر د خپل برداشت د خپل فهم نه د دین پر رابطه کې تمامت خادي، سره د دې چې دوی حق لري، علما حق لري خپل نظر خپل موقف خپل مذهب او خپل فهم د دین نه ولري، په دې کې څه مشکل نشته. مشکل هغه وخت را پوښتېږي چې د دې موقف او د نظر نه بدون د دې چې مشروعیت ولري د هغه په تطبیق کې د حکومتي وسایلو نه او د جبري وسایلو نه کار اخلي.
تاسو مطلب او بخي سعیدی صاحب، تاسو مطلب د امر بالمعروف اجرات دي؟
دقیقا دا هغه نقطه ده چې جناب حکمتیار صاحب مورته اشاره وکړه، دا چې مسأله بسم الله الرحمن الرحیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، په دې رابطه باندې رابطه لري کنه لري دا جدا بحث پریدو. اما واقعیت د خبرې دا ده هغه مرجع صلاحیت د تطبیق د فهم د خپل فهم د دین لري چې هغه په خپل ذات کې مشروع سي، د طالبانو مشروعیت نشته، شخصي فتوا ده او دی په یقیني ډول د دې حق نه لري چې هغه فهم چې د دې فهم دی بدون د دې چې ور باندې فکر وکړي چې دا درست فهم دی که نه درست فهم دی. اما یو د روایاتو نه دی په دین کې مخکې د دې نه چې دی خپل مشروعیت واخلي د هغه په تطبیق کې په اصطلاح کار کوي چې دا هغه جانب د اساسي د مسئلې د دې باندې به تاکید شي.
سعیدی صاحب، تاسو وایي چې طالبان تر اوسه مشروعیت نه لري، طالبان له کوم ځایه مشروعیت باید ترلاسه کړي؟
د طالبانو سره چې کله مطرح کیږي چې تاسو مشروع حاکمیت ناستی، هغه وایي چې ټول ملت زمونږ سره د شل کال مو جهاد کړی دی او هغه شی چې موږ مطرح کوو دا د ملت خاصه ده. زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې طالبانو شل کال جهاد کړی دی. زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې طالبانو هغه شعار مطرح کړی چې هغه د ملت شعار دی چې د کفري اساکرو وتل او د اسلامي قوانینو او په اسلام مفهوم په فهم او تطبیق ده. اما د اساسل وختو هیوادو په اصطلاح زواکونه وستل او د پنجاب د لپاره زمينه برابرول د عدالت خبره نه ده.
سعیدی صاحب، ستاسو له نظره او په اصلي اسلام کې چې ستاسو اشاره ده ورته، په اصلي اسلامي دولت یا نظام کې مشروعیت له کوم ځای راځي؟ له انتخاباتو راځي او کله بیعتو هغه موارد چې اوس طالبان اتکا پی کوي یا د زور نیول؟
پدې کې په اسلام کې کما مشخصه واضح طرز العمل وجود پدې نه لري چې د حضرت ابوبکر صدیق انتخاب په سقیفه بن سعیده کې د عامې ملت مسلمه د خوانه شوې ده، د حضرت علی کرم الله وجهو انتخاب د عامې ملت مسلمه د خوانه شوې ده، دا چې د شورای حل و عقد مسئله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې مطرح کیږي او بیا وروسته د عباسیانو په وخت کې څومره انکشاف کوي، دا هغه تیوریکي بحثونه دي چې کولی شي په باندې مختلف نظریات آباد لو، اما په یو شپېړۍ کې د اسلامي اصولو سره سم مشروعیت د حاکمیت د ملت د ارادې نه اخلو کیږي. طالبان په دې په اسلام معتقد دي چې دا ملت زمونږ سره دی، دا ملت مجاهد ملت دی، مسلمان دی، د ملت او حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې زما امت په ناحق باندې په ناروا باندې اجماع نه کوي، بیا نو د دې ملت نه څه ډاره پکار ده چې خپل مشروعیت د ملت نه ترلاسه کړي؟ په یوویشتمه پیړۍ کې مشروعیت د حاکمیت د ملت نه دی او د دې اصل نه په اصطلاح منکرېدل دا درسته خبر نه ده. شورا د حل و عقد کولی شي یو سلسله تدابیر او یو سلسله مسائل مطرح کړي چې هغه په نتیجه کې ملت انتخاب وکړي.
شورا د حل و عقد په یو ډول سره ستاسو اشاره لجسلیشن یا تقنینیه یا پارلمان ته ده؟
نه، خبره داسې ده، پارلمانونه په اسلامي هیوادو کې هغه سي خالق د قوانين نه دي لکه په نور نړۍ کې چې دي. لجسلیشن په اسلامي شارع په اسلامي نړۍ کې د اسلام نه نظر الله تعالی دی چې هغه هر څه احکام واضح کړی دي، روښانه کړی دي په آیات قرآنی کې او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. مجتهدین اجتهاد کوي د هغه په چوکاټ کې استنباط کوي او شورا د حل وخت همدغه په چوکاټ کې کېدلی شي. اما دا چې شورا د حل وعقد د ملت د ارادې په ځای قائم مقام کړی شي چې هغه فهم چې طالبان لري، دا هغه غلط برداشت دی چې د قبول وړ نه دی او دا سبب د تمام خواهی کیږي. خبر داسې وایم غواړم که چیرته طالبان شورا د حل وعقد جوړی نو دا صلاحیت ولې ما ته نه راکوي چې زه یې جوړه کړم بیا وګورم چې دی انتخابوي که ما انتخابوي؟ په دې خاطر باندې دا
مننه. بیا هم په دې باندې بحث کوو په دې خاطر چې د طالبانو د ټولو اجراتو مخصوصا هغه چاري چې دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې لخوا ترسره کوي، دوی اسلامي اصول باندې تل ټینګار کوي او وایي چې په مدرنو او معاصرو طریقو باندې د مشروعیت ترلاسه کول د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. په هر صورت
یو خبره وکړه، زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې د اسلام د اصولو په بنیاد باندې په اسلامي ټولنه کې چې نه نوی اشار نه نوی مسلمانان دی عمل دی وشي، اما د خپل فهم د اسلام د اصولو نه چې متفاوت فهم دی، په اسلام کې ډېر فرقې او مذاهب دي، د طالبي فهم تطبیقي چې دا مشروعیت نه لري.
مننه. زمونږ میلمنه نظیفه حقپال هم راسره ده. میرمن حقپال، ستاسو په نظر د ښاغلي حکمتیار څرګندونې به یو پیل شي، یو پیلامه به وي د دې لپاره چې نور مذهبي مشران د ټولنې هم په یو ډول سره د طالبانو د اجراتو پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړي؟
مننه د سوال نامو. زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام بولم چې حداقل د هغه اساسي مسایلو باندې وغږېده، او دا ډېره مهمه ده چې نه صرف افغانان بلکې د نړۍ نور مسلمانان په دې باندې باید وغږېږي او یوې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د اسلام په نوم او یا د اسلام هغه پوهه چې دوی ډېر محدوده د اسلام نه لري، د دوی د جهانبینۍ په اساس، د دوی د زده کړو په اساس، د دوی هغه محرومیتونه چې دوی خپل لیدلي دي، او د دوی هغه قبایلي او د هغوی هغه تفکر چې چیرې دوی مثلا هغه محدود فرهنګي چې دوی خپله ورته اشاره کوي چې فرض مثال دوی کله چې د ښځو د برقې او یا د نقاب خبره وکړله او هغه فرمان صادر کړ، دوی ته یوه نه صرف اسلامی بلکه هم فرهنگی بڼه ورکړله. نو معلومیږي چې د دوی پوها د اسلام نه د فرهنګ نه ډیره محدوده ده، او باید د افغانستان ټولنه موږ پوهیږو چې ډیر متعدد دی د فرهنګي د لحاظه. موږ ګورو چې په بامیانو کې، په تخارو کې، په بدخشان کې، په پکتیا کې، په جلال آباد کې، په مختلفو سیمو کې خلک په یو څه توپیر سره د دوی دغه د ژوند خصوصا د کالو په اقله دغه کلونه کلونه کې دوی یو څه توپیر لري. د دوی مثلا د برقی خبره مشخص د وایمه په کلو باندو کې دوه رقمه روایت شته. یو دا چې هغه ښځې چې دوی فعالیتونه کوي مثلا د باندې ځي دوی برقی نه بسره وي، او هغه ښځې چې پیساب نوي واده کېږي حتی دا یو سوشل سټیټس یا اجتماعي موقف غوندې دوی برقه پسریي، هغه اجباري نه ده، هغه پیساب رواج ده. مونږ نه شو کولی چې د یو کلي د یو باندې رواج راوړو او هغه مثلا مونږ اجباري کړو په ټول افغانستان کې د دین او د فرهنګ په نوم تطبیق کړو. نو نصف د متیان بلکې د نورو افغانانو او د نور اسلامي نړۍ نظر په دې خلاص فکر کوم چې ډېر اهمیت لري. په دې چې صرف د حجاب موضوع نه ده، بلکې د ښځو د تعلیم موضوع ده، او باید یوې ډلې ته اجازه ورنکړل شي چې د دوی محدود روایتونه چې دوی خپل نظر او برداشت چې دین نه دی دی واخلي، او په دیرش میلیونه از دیرش میلیونه ټولنه وایم په دې چې د ښځو حقوق، د ښځو باندې د ښځو محدودیتونه، د یوې ټولنې باندې محدودیتونه دي، په نیمه ټولنه باندې نه ده.
مننه میرمن حقپال، تاسو یادونه کوئ چې تاسو وایئ چې قبیلوي تفکر د اسلام په باب دا کلګ واضح کوي، په دې خاطر چې نور سوالونه هم مخکې لدی هم زمونږ نور شنونکو او میلمنو هم چې په خبرونو کې خبرې کړې دي، د نور نړۍ سره زمونږ د طالبانو د دینی لدین نه د دوی د تعبیر مقایسه کوي. په نور دنیا کې مثلا علما شته، پوهان شته د اسلامي او دینی علومو، دغو تعبیر او د دوی تعبیر فرق لري. تاسو که دغه خپله وینا لږ نور هم واضح کړئ.
بله، په دې فرق لري چې اوس مثلا تاسو د اسلام دین تاریخ ته وګورئ، اسلام دین تاریخ دا چې اسلام نازلیږي په داسې یوې ټولنه کې او چې په سعودي کې دا خپل کله چې د اسلام اشاعت موضوع رامنځته کیږي، موږ ګورو چې حتی په ډیرو مواردو کې دغه مکمل دغه اسلامي نړۍ سیمه چې وګوري دلته په یو څه توپیر سره نصر د ښځو په اقله اته د دغه سیاسي نظامونه مختلف دي. مثلا په سعودي عربستان کې پاچاهي ده، خو بیا که تاسو ولاړ شئ تونس ته ولاړ شئ، په نورو ممالکو ته ولاړ شئ، حتی پاکستان ته ولاړ شئ وګورئ، یو نوه جمهوریت، یعنی خپله دغه د اصل د جمهوریت لکه څنګه چې تاسو بل میلمه اشاره وکړل، دغه د بیعت موضوع، دغه خصوصا تفکیک د قوا چې قضا باید د حاکم نظام په لاس کې نه وي بلکې د علماو په لاس کې وي، دغه تفکیک د قوا، د خلکو مشروعیت نظام ته ورکول، دغه ټول مسائل د اسلام نه راغلي دي. صحیح ده چې په اسلام کې مثلا څوارلس سوه کاله مخکې مشخص ویل شوی نه و چې تاسو داسې یو پارلمان باید ولرئ، دغسې یو سیستم وي، دغسې الکترونیک یا غیر الکترونیک د رای
مثلا. میرمن حقپال، دوی همدغه ټکي ته اشاره کوي او وایي چې تر اوسه پورې په نړۍ کې هیڅ نظام شرعي نشته، او دوی غواړي چې اولین شرعي نظام په دنیا کې پلی کړي.
طالبان په دې کې یو ډېر غټ اشتباه په دې کوي چې دوی دغه د قرآن او د حدیث بیل متن، یعنی متن اخلي بیل دینه چې دوی په جامع او تاریخ اجتماع باندې پوه شي، هغه د تطبیق لپاره کار کوي. مثلا مونږ پیږو چې اته په دغه تلور مثلا دوه مذهب حنفي او شافعي حنفي او
تشیع
او حنفي مذهب که مونږ وګورو د تلور امامونه چې دي دغه د حنفي زما هدف د سنی ده د سنی مذهب کو ګورو دغه څلور امامان چې دي حنفي دوی خپل په ډیرو مواردو کې دوی په حقوقي مسایلو کې د ښځو په حقوق او په نورو مسایلو کې دوی تفاوت نظر لري په فرع کې په اصل کې نه مثلا اصل هغه د سنت قرآن ده سنت او قرآن یعنی حدیث و قرآن دا ټول ضرورت لري تفسیر ته اجتهاد ته ضرورت لري دا ټول تفسیر شوی دي دا ټول مونږ بیل تفسیر معنی دا ده چې دوی اتاب اجتهادی مسایلو کې راغلي دي فرض مثال په دې باندې فکر کړی دي چې ښه یو حدیث ویل شوی دی په 1400 کاله مخکې او یا آیات ده هغه بیل دی نه چې مونږ پوه شو چې کانټکست یا دغه نور ابعاد مطالعه کړو مونږ نشو کولی چې هغه راوړو او همداسې تطبیق کړو همغې دپاره چې دغه نور
بله بله استاس خبره بشپړه شوه څه مو غوښتل خپل جمله بشپړوي خبره مهرباني وکړئ
زما هدف دا ده چې تاسو د نور نړۍ پوښتنه وکړئ زما هدف دا ډېر مشخص دا غواړم چې ووایم چې مونږ نشو کولای چې اسلام بیل کانټکست ته واخلو تفسیر کو طالبان اشتباهی دا ده چې دوی غواړي چې دوی وایي چې مونږ په نړۍ کې د ټولو اولنۍ هیواد به استو چې یا اولنۍ ګروه استو چې مونږ اسلام په صحیح توګه تطبیقوو اسلام او په مختلفو دا ډېر پیچیده بحث ده په مختلفو ابعادو کې مهمه ده چې مونږ دغه خپل د ټولنې نننۍ ورځ د یوویشتمې پېړۍ دغه ضرورتونو سره باید تطبیق کړي او همدې لپاره ده چې د نورو نړۍ دوی مثلا نړیوال ټولنې سره بین المللي قوانین مني حقوق بشر قوانین مني او دوی اتخذ ته په مختلفو حالتونو کې حتی د قضا د درس و تحصیل خو پرېږدې د قضا حق ورکړی دی هغه د تاسو وګورئ پاکستان کې چې د سترې محکمې کې قاضي یوه ښځه انتخاب شوله
مننه ډېر زیاته مننه میرمن حقپال بیا هم له سعیدي صاحب نه غواړم وپوښتم څه ډول په یو اعتدال سره ښاغلی سعیدي کېدای شي چې په افغانستان کې داسې یو کار وشي چې هم هغه د طالبانو غوښتنه چې وایي په هیواد کې د شریعت تطبیق دی هم هغه غوښتنه ترسره شي او هم د افرادو د انسانانو فردي حقوق بشري حقوق او مدني حقوق خوندي وي
د مننه واقع د خبر د دې چې د بحث وسی بحث ده د پینډیش د حقوق کې نه کیږي حداقل درې ساعته بحث غواړي تصادفاً ما تیز سپینځه سو صفې په اسلامي شریعت په لا سیستم کې لیکل دي او هغه قوانین قرنوي د کانتیننتال لا او د کامن لا سره او یو څه سره مسائل تحقیقاتي په ازاد شریف کې شوې دي په هر صورت دلته د اعتدال او د عدم اعتدال خبر نه ده بنیادی مسائل چې متاسفانه نړیواله ټولنه او زمونږ خاصه یو سلسله داسې شیانو باندې ولر دي چې هغه د حل لار نه ده دا چې په عربستان سعودي کې څنګه ده په بل ځای کې څنګه ده طالب وي ما د عربستان سعودي او د بل ځای سره څه زما کار کتاب الله او سنت رسول الله د عدالت پروت ده دغه نه برداشت لرم د تطبیقوم په دې کې زه کار نه لرم زه د طالب په برداشت کې کار نه لرم طالب برداشت دی په مبارک زما د طالب سره دا چې دا شخصي فتوا او دا شخصي برداشت د استاد د دین دی په تمام صداقت سره در سره منم اما ته دې مشروعیت نه لري چې دا شخصي فتوا دی هغه چې په اسلام کې دوا او فرقې دی یو اساس دی
په دې باندې سره پوهیږو دا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله پیشبینی کړې ده. دا مختلف په اصطلاح برداشتونه د هغه جملې څخه یو برداشت دی، طالبي برداشت دی. زه د دې سره په صحت او سقم کې خبره نه لرم. زه په سیاسي مظاهرې په چوکاټ کې د چا سره مناظره نه کوم. هغه کار چې په دوحه کې وشو په سیاسي مصالحه کې د طالب هویت تبدیلول، په سیاسي مصالحه کې هر خبره تبدیلول چې شل کاله طالب وایي زه ښځو ته هغه حقوق ورکوم چې اسلامي ورکوي، زه په دې کې بحث نه لرم. او دا بحث خطا دی چې موږ د سیاسي مذاکراتو په چوکاټ کې مناظره
نو ستاسو ستونزه له طالب سره په څه کې ده؟
بل څه
که په دغه کې مشکل نه ورسره لري چې طالبانو ته اجازه ورکوي چې خپل تعبیر له اسلام نه په ټولنه کې عملی کړي، بیا نو ستاسو مشکل د طالب له حکومت سره په څه کې دی؟
دی اول خپل مسؤلیت واخلي چې آیا دا شخصي فتوا چې تطبیقي آیا دی مشروع حکومت نشي کېدلی چې هغه کار وشي چې من را منکم منکرن فلیغیره بیده. حدیث د پیغمبر دی چې صلی الله علیه وسلم چې تاسو امر منکر د تاسو چې چا ولیده هغه دې په خپل لاس تغیر، طالب په خپل لاس تغیر. متفق په دې چې دا د اسلامي حاکمیت کار دی چې منکر تغیر کی سفارشونه دې کوي په اصطلاح داخل دي دا خراب دي په منبر باندې دي وایي، اما دا چې د تطبیق صلاحیت څوک لري دا هغه څوک لري چې هغه مشروع حاکمیت وي او طالب مشروع حاکمیت نه دی. دا هغه بنیادی شی دی چې متاسفانه.
مننه ستاسو ورسته برخه د خبرو یو څه په کیفیت باندې را نغلی، خو ولې موږ غالبا ستاسو په مطلب باندې پوه شولو. مېرمن حقپال غواړو چې د خبرونې تر پایه پورې یوازې څو دقیقې پاتې دي، غواړم ستاسو نظر وپوښتم چې ستاسو مشوره به د طالبانو حکومت ته طالب چارواکو ته څه وي د دې لپاره چې داسې یو کار وشي چې هم د دوی غوښتنه چې د شریعت تطبیق دی په افغانستان کې هغه تطبیق شي، او هم دلته د انسانانو فردي ژوند او مسؤلیت دې ته پاملرنه وشي یا خوندي وي؟
ډېر ساده، زه اول تاکید مې په دې ده چې باید دوی هغه نورو ډلو ته، دوی خپل هغه سیاسي ډلو ته، افغانانو ته باید اجازه ورکړي چې دوی باید یو سرتاسري حکومت په تشکیل کې رول ولري. دوی باید خپل دید او خپل زده کړې د دین نه باید پراخه کی، دوی خپل دغه دیني زده کړې چې دوی کړې دي دغه خپل عالمان ولیږي، دوی الازهر ته ولیږي، دغه نور پانتونونو ته نړۍ ته ولیږي، وګوري دوی چې دغه نور نړۍ ترقم دوی ژوند کوي، د ښځو په اقله د دوی قوانین چې شي دي د نور مواردو کې. نو د سپی اوازې که دوی چیرې نه نور افغانانو ته اجازه ورکړي چې په حکومت کې، اگر چې دوی حکومت نه منم، خو دوی باید لکه چې پاسبل ملمول د مشروعیت لپاره کار وکړي، به له دې نه چې دوی خپل مشروعیت د خلکو نه وانخلي دوی به ډیر زر سقوط وکړي. په دې چې هم دوی مشروعیت نه لري د یوې خوانه، او د بلې خوانه دغه سختګیری چې دوی افغانانو باندې کړی، په خصوصا د مونږ ډیر راپورونه اورو د بشري حقوقو د سازمانونو خوانه، د مطبوعاتو له خوانه، د خلکو له خوانه چې دوی خپله مستند کوي، ویډیوګانې لیږي په سوشل میډیا کې دوی نشر کړي دي، دوی د دغه ټولو اسنادو نه معلومیږي چې دوی په افغانانو باندې، ولا چې هغوی تاجک وي، هزاره وي، او پښتون وي، هر څوک کوي، معلومیږي چې په دې ټولو باندې دوی یو صحرایی محکمه وایم، یا جبر، یا ظلم، یا قتل، یا دغه شیان شته.
ستاسو مطلب دا دی چې د طالبانو په دغه وسنی جوړښت او واکمنۍ کې، یعنی په دغه حکومت د طالبانو کې چې اوس شته، هغه مدني غوښتنې نشي ترسره کېدای؟
یو طبیعي مسله ده. اوس موږ وکړه چې په دې نه میاشتو کې مدني حقوق د انسانانو، هغه ازادي چې هم په دین کې ورته ورکړل شوی دی، او هم د بین المللي قوانینو کې ورکړل شوی دی، او هغه د دوی انساني حقوق ده، د هغه حقوق ده چې څوک صلاحیت د دې نه لري چې د دوی نه واخلي. مثلا حق د تحصیل،
حق د کار دی د خزو مثلا د دوی وای چې به محرم تاسو نشی کولای چې 2 کیلومتر لره ولاړ شي. تاسو وګورئ افغانستان د سیو ټولنه د شکنړی کرختیا چې مثال نشته پدی چې ټول هغه بیوا یا کونډې مونږ په افغانستان کې لرو. جګړه تیره شوې ده، هره کونډه ځان ته محرم د کوم سینه کې. اوس تاسو ولیدل چې سعودي عربستان کې اعلان وشو چې ښځې بې له محرمه حج ته تللی شي.
ډیره زیاته مننه. زموږ د دې خبرونې وخت هم پای ته رسیدلی. له تاسو میرمن نظیفه حقپال د لندن په سواس پوهنتون کې د دکتورا د دورې محصلې او د ښځو د حقونو فعالې او همداراز د دینی علم او د حقوقي چارو لشنون کې صلاح الدین سعیدی نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د 15 دقیقې تر بل بحثه پورې تاسو ټول اوریدونکي په خدای سپارم.